السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویا څپه راماته ده. همدې وخت کې ول وړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیمزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوی یو شمیر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کړه ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مستا
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. طالبان حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناشته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د دې ناشته جزئیات نه دي خبره شوی خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان په دې ناشته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناشته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناشته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا خینخګاری ټاکل شوې چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناشته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی پلاوی مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازي محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی و مغونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوریو ولسونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسیدلی. هغه پر خپل اکسپانه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باس وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هیواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړي. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصول خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هیواد ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمه په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړل او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واوریدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې او په لوی شمیر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 2 اونۍ کې 15000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمیرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوی تګ راتک به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اساق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو ارخ نده چه منگا دسپی قضاوت کل چه یواز ده مهاجر و مسئله ده 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 دوار عبادون ترمنز دیر مسائل شده دی چه اخا یو تفاهم تلبت ضرورت کردی چه که دوی ده نیتون پا اصطلاح پاک و صافی نو بکیده شی چه یو کلی تفاهم تسر و رسیگی من تا اغا تجربه چه افغانان لدی پا تیر کلون که پاکستانیان همیشه کلی چه دوی بنده مشکلات را غلی دی دغه مشکلات و ملامتی دوی پا افغانان را چه ولی او اغا فیصلی او اغا ناست چیز دار و حیوادون ترمین تسر شی میدی بیا و رو سده چو وقت نه پاکستانیان دغه نه پښه سوي دي. مونږ په دې دوه درې کلونو کې دغه نه مخکې چې د شهیدان چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوو چې دغه موقعیتونو نه دوی استفاده وکړي، اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی کوشش داسې کوي هم نړیوال ته دوی وښیي هم خپله پاکستانیانو ته وښیي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 15-16 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو نو هغوی به کیدای شي چې په دې شل کلونو کې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی وای. نو دا کار دوی نه ده کړی او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسني حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کې موجود وي، کیدای شي چې دغه د دوی د آیتونو راتګ او د دوی لیدنې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي. نو دا خو بشري او انساني او د همسایتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستاګرام کې آزادۍ رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګ او په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خوښ په 13 کډوال د اپریل لومړۍ نیټه پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال لاډیو د خبريال فرهاد شینواری د راپورته.
د خبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا اسناد کډوال هم شامل وو. دا محل د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال روان دي، خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالۍ نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته را رسیدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
زه پاکستان ته راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې او عمر مې هم د 80 کلو دی، 80 کاله کلویم واده ده، دلته ما تیر شوي دغه د اوس برته ځم. په پاکستان کې په میاواله کې وم، دا درې ماشومان می دي دا درې ماشومان می دي خزه نیمړه ده و بدا درې ماشومان دی او زېمو موږ علاقه چې ده بغلان ولایت ته یو کله خمرې ولې سوالي ده او نش یو شی د خدای نه درو بس لاس مینه نه درو مزه کوم ځای شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو او بس پر دې وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر نو ان شاء الله امید مستا راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس د خدای په دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نادولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځ نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو او اوبه ورکو او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې دی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ډی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه پاغه کې اورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بمشته دی بجلیم شته دی نور چې څومره سہولت یې هغه اورته جوړ کړي دي او دا تاون بچی دی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو او د اپریل لومړۍ نیټې نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3 لاکھ ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکھ افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یو خوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبره سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په مانس کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوانه نه نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شنواری نه دی مرکه په پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړي او کورنۍ کړي هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې او زه داسې هم په صغیر ډول ویلی شم چې ورځې چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه پخښتونه د داعش د مسیر له چې د کرخ هغه را کېدل دا هغه پکله هم په هغه وخت کې کار معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کرا اسناد او شواهد شریک شوی. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتيريږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د اخلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې و هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو که دا ورتیا درلودلې نو تر اوسه پورې به متقن ثابته کړې وای لکه کم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدی. ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړی چې د دوی مخه ډب کی دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانې دوی چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل ورپوري چارواکي ترور کی او تا په زینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درو په هغه باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړی. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخنیوي دا ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراض دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي.
د افغانستان د پخوانی پاوز ویان جنرال عمر شنواری وو چې آزادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېګو ټاکل شوی چې د بهرمیشتو افغانانو یو تلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبري وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکه مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تم لري چې دا ځل به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د جنونو خزو د خونو ملاتړه د بهر میشتو افغانانو جرګوي تملری چې د اصلي د طالبانو حکومت سره خبري یو ملموسه پایله ولري. د جرګه چې په ترکیب کې اتلستانه شامل دي او تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یو غړی زرکی ملیار له سفر مخ کې د اپریل په 15مه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زمونږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، دا د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې مونږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلی و بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زمونږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او
مینارته مساعده شي. د یادونه د جرګه چې ډیره غړي لویدیز مشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو دنجونو پر سکرو د بندیز لري کولو په برخه کې کوم عملی پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو عدالت او ټولمنلي ګډون نه لري روڼ سبا ته رسیدلی شي. پیلامی کرا غلی د جرګی غړي یو شمیر بایساسه علمی او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې د نن او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګې په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقونو د فعالانو اتحاد په خپله یوه اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمېر کسان چې د دوی په خبره طالبانو ته لابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي، خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې لسته کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتینې ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازه بیرته پرانیزي.
ما به همدلي او حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتینی او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي، دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو لپاره د پای ته رسولو لپاره هر هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږلې طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. دغه شان دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړې او سږ کال 400 زره نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا کچېرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز اوتون بای و بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تاسو بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د اپریل په 14مه په یو راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې دروان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیاي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استاذ فرانس پرس خبري اژانس سره دا خبري کړي او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شو چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه په مکړی د اکرام الله اکرام د راپورتا ورسره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیاي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیاي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیون خلک یې روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړي. خاغلی سلواډور خبرداري ورکړي چې د 2015 کال تر درې میرو به پوری 200 نور روغتیایی مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیون نور کسان هم له روغتیایی پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تا وو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا بن شوه ده نه پوی کوچ څه لاته ده کیدې چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تا وو ډیر خو کار او خدمت کو دومره ستونې دي چې تقریبا منګل 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رن لره د ډیر ستونو سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوره شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې، ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغه دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې ونی مخکې وویل ک یوازې 25% بودیجې تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه منځمن دوی بلوسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله من د ما چی د لوسته په پښو کې به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو وکول سي د نو رزي د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپېپري هم چې نن قدر منو کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لاري چاري، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او دقت په هیله یم. خو زه زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مجاو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول، لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافیې ویش په حق له معلومات بلوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداری لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږئ یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پرمخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم وسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو ستبې د خوراکي توکو پتوګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمیدلی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسان په دغه